السلام علیکم په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د خبرونه په سر کې اوري چې په کابل کې بریټ پای تر رسیدلی او حالته د درمسال د نن 25 کسان وژل شوی او اته نور ټپیان دي په همدې موضوع درته تحلیل هم وړاندې کوو نور مسایل هم شته خو په سر کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسیدلې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته ورسیده د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي چې برید د یو کس لخوا شوی چې په وسلو سنبال درمسال ته ننوتلی وو
حمله تروریستي امروز که تاسو ته
د ایوای د نن ورځ ترهګریز برید چې د وسلوال کس لخوا د اهل هنود پر عبادت ځای تر سره شو د همدې ترهګر په وژلو پای ته ورسید په خواشینۍ سره چې د برید کې زموږ 25 ملکی هیوادوال ووژل شول او اته نور ژوبل شول زموږ ځانګړو ځواکونو اتیا تنه بند پاتې شوي کسان ژغورلې دي د دغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی امریکا او پاکستان دواړو دغه حمله غندلې ده په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې په حمله کې اته وسلوال طالبان وژل شوي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمله پای ته رسیدلې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په زابل کې د نوروز په ورځ د وسلوالو طالبانو د نفوذي وګړو په حمله کې د ملي اردو او پولیسو 24 غړي ووژل شول د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شقایق شورش نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د ملکی خلکو یو سراچه موټر چې له لسای تګاب تر روان وو د هوان په مرمیو وویشت د شقایق په وینا په مړو کې دوه خزي دي دو ماشومان زخمیان شوی هم دی د پولیسو یو غړی په سیمه کې تر حمله وروسته د وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې ویان عبدالستار خو کر وویل چې دا پریکړه به لسبا د مارچ لسپګوستمې عملی کیږي په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زرو ته رسیدلی دی د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پر ریل ګاډي او نړیوالو پروازونو بندیز اعلان کړی وو په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسان اکثر هغه وګړي دي چې د زیارت لپاره ایران ته تللی وو او په وروستیو کې له ایران ستانه شوي دي په منځني ختیځ کې تر بل هر هیواد په ایران کې ډیر وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي په روسیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی سره سم کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څو ساعتونو کې خلکو ته وینا کوي تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا وایرس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي د روسیې حکومت نن د مارچ په 25مه وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6850 ته لوړ شوی که څه هم روسیا نه وایي چې د کورونا وایرس له امله هلته څوک مړه شوي خو د امریکا جان هاکپنس پوهنتون په رپورټ کې ویل شوي چې یو وګړی په روسیا کې له دې امله مړ شوی دی او روسي خبر ده چې د ترکی سرنوالانو شل تنه د جمال خاشقچی په قتل کې په لاس درلودو تورن کړی دی جمال خاشقچی د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنو باندې تورن وو هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی وو او همالته ووژل شو د استانبول څارنوالۍ نن د مارچ په 25مه وویل چې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد عسیری او د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان یو نږدې ملګری او سلاکار سعود القحطانی د خاشقچی د قتل هڅونکي دي. د استانبول څارنوالۍ دا بیان د مشکوکو کسانو د ټلیفوني معلوماتو د څارنې او د قتل په وخت کې د مشکوکو وګړو د موقعیت پر اساس کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ په خپاره شوي بیان کې راغلي چې څارنوالانو همداراز د خاچقچی په ټلیفون، لپټاپ، کمپیوټر او آیپاډ کې معلومات کتلي او څېړلي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. اوری چې کابل کې د افغان سکانو په درمسال وسلوال برید له شاوخوا شپږو ساعتونو وروسته پایته ورسید. کورنۍ چارو وزارت وایي برید کې 25 کسان وژل شوي.
با تاسف 25 تن از همتنهای ما جان باختن و 8 تن دیگر زخم برداشتن در رویداد.
د سکانو او اهل هنود استازي وایي د درمسال کې یو نیم سل شاوخوا کسان اوسېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو.
عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنگی جنایت او د بشری ضد جنایت عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي.
یو امریکایي ډیپلومات وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. افغان حکومت دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی.
کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې کورونا وایرس د یو شمیر هیوادونو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو امریکا دغه زیان د جبران لپاره $2 تریلیون ځانګړي کړي. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل په شور بازار سیمه کې د افغان سکانو پر عبادت ځای نننۍ برید له شپږو ساعتونو وروسته پایته ورسید. لومړی ویل کېدل چې دا یوه ډلهییزه حمله ده، خو وروسته څرګنده شوه چې برید یوه وسلوال کس لخوا شوی. همکار مې نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی او همدا مهال د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
د سلام په وړاندې کولو سره د کابل ښار په شور بازار کې یو حمله کوونکی د سکانو پر یو درمسال وسلواله حمله وکړه چې پکې 25 تنه ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې حمله کوونکی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان طارق قاریان د چهار شنبه په ورځ له پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې د افغانانو دښمنانو تل پر عبادت ځایونو حمله کړې. دی وایي ځانګړو ځواکونو څه باندې 80 تنه چې بند پاتې وو وژغورل. دا ترهګریزه حمله وه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ترسره شوه. دا سوم ځل دی چې د اسلام او د افغانانو دښمنان مقدس ځایونه او عبادتګاوې هدف ګرځوي. دا حمله د چهارشنبه په سهار 5:15 کله چې لزګونه سکه او هندو افغانان په درمسال کې په عبادت بوخت وو وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل په زاړه ښار کې د سکانو پر درمسال د حملې د عبادت ځایونو د امنیت په اړه اندېښنې هم راپارولې دي. په مشرانو جرګې کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار هم وایي چې دا پیښه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي.
په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشری ضد عمل ده، او دا پیښه واقعا یعنی زمون د فکر نه ډیر لري پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتا په افغانستان کې د غرسترین خلک دي.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. داعش تر دې وړاندې هم د ولسمشر د تحلیف پر مراسمو او د عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت د غونډې په ګډون د څو حملو مسؤلیت منلای دی. د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې هم په جلال آباد ښار کې په یو انتحاري حمله کې د سکانو او هندوانو د یو استازي په ګډون 40 تنه ووژل شول چې د هغې حملې مسؤلیت هم داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي دا حمله نازوان مردانه بللې او هغه غندلې ده. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې کابل کې د نن ورځې برید 25 کسان وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. مخکې مې په مشرانو جرګه کې د اهل هنود او سکه استازو له غړي انارکلی هنریار سره خبرې وکړې او له هغې مې د برید څرنګوالی وپوښته.
مننه. البته اول دغه حمله چې نن وشو په کله کوڅې کو غندم تابن په ملکي افرادو باندې حمله او په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعداد نه تقریبا یو سلو پنځوس شاوخوا ښځې ماشومان، طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کیږي هغه وخت چې یو تعداد خپل عبادت باندې مصروف و، یو تعداد خپل کورونو کې و او یو تعداد په ساحه کې و. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل. ساحه کاملا ملکي ده.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. امانی وکړه دا ده چې وروسته له دې چې افغان سکانو او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول، په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازمه وه امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. تاسو دغلته د دغه درمسال له امنیتي تدابیرو څومره راضي وئ؟ دلته ساتونکي وو، د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود و دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دوی یعنی د امنیت پوښښ لاندې و. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې د سکانو کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسیږي چې هغه د ګوردوارا ماسیزین دي او هلته ماسیزت کوي چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل. او دا پیښه واقعا یعنی زمون د فکر نه ډیر لري په خدات دی، په خاطر چې سکان خاصتا په افغانستان کې بي غرسترین خلک دي.
د پمشتانه جرګه کې د اهل هنود او سکه استادو او سکه ولس غړي انارکلی هنریار و چې د نن ورځې برید جنگي جنایت باله. دا چې د نن ورځې برید څه پیغام لري او پورستوي کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل په څه معنا دي، همداسې به د دې موضوع د تحلیل لپاره د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي را سره په سټوډیو سره وصل شوی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. په پیل کې دا وایي چې د نن ورځې برید چې 25 تنه اهل هنود او سکه هیوادوال پکې ووژل شول، دا برید څه پیغام لري له ځان سره په داسې حالات کې چې د سولې خبرې هم تر ټولو زیات په تاوده حالت کې دي؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مخکې دې نه چې تاسو سوال تر اوسه اول خو خپل د خوشنۍ او مراتب وړاندې کوم. د فامیل ته چې هغه فامیل ته خپل دوستان د لاسو کړي، دا واقعا یو شرم ډک حمله وه. د یو تورستي عمل دی د افغانستان په اقلیتونو باندې او ډېر بېغرضو افرادو باندې. راجو چې مثلا د دې حمله تاثیر به پر سوله باندې څه یو دا ولې وس کیږي، زما تحلیل دا دی چې داعش د دې ظرفیت او د دې توانایي نه لري چې په کابل کې یو انتحاري حمله په دې کچه باندې مخته یوسي. چون څه دی دا ډله فعاله ده، مګر په تنهایي شکل باندې دوی دا حمله نشي کولای. په دې کې څو سواله راولړیږي چې آیا داعش سره کمی ډلې همکاري کړې ده چې دغه حمله ته؟ کزما معلومات دا دي چې په اواخرو کې لشکر طیبه، جیش محمد، او د طالبانو د حقانی ځنی غړي ځنی افراد د ګروپون دی په یو ګډه باندې مستقیل ډول کمیشن رقم شکل جوړ کړی دی چې دوی غواړي په هغه خاصو وختونو کې او هغه هدف باندې چې دوی ځنی مشترک دي او ځنی هم د پاکستاني استخباراتو د طریقې ورکول کیږي پر دې باندې عملي کوي. یو دا دوم سوال دا دی چې چیري مثلا د امریکا او د طالبانو تر مابین 16 کم په نوښتن د فبروري چې امضا شول هغه کې یو عمومي شرط دا و چې طالبان باید د خارجي جنگیالیو پر وړاندې ولا عملیاتو کې واغې لمین دی یوسي. نو د دې سولې معنی څه لري چې طالب مثلا امریکا خپل عسكر باسي طالب بیا د خارجي جنگیالیو لکه داعش او القاعده او جيش محمد لشکر طایبه د دې پر وړاندې باندې هیڅ اقدامات نه کړي. نو دا ټول د سولې برنامه او پروسه دا تر سوال لاندې راولي. زما بیره دا ده کچېره طالبان سوله کوي او یا هم په عمومي شکل باندې خپل عملیات دروي نو د دې ځینې افراد به یو ځای کیږي د داسې ډالري د هغه د خارجان په واسطه باندې
بله ازمی
سه کول کی نو دا به افغانستان څخه لپاره بیا ښه خبر نه
افغان حکومت افغان امنیتی ځواکونه څومره کولای شي ورسل دي چې طالبان او افغان حکومت سره سوله کوي او دا اوسنۍ د تاریخوالي کمخت اور باندې تزي دغه ډله په وړاندې مبارزه افغان حکومت ته اسانه د فکر کوي ځکه چې شمیر ډیر کم خودل کیږي دغه وسلوالو چې تاسو نمونه یاد کړی.
مسله دا د لودین صاحب افغان دولت په څو ځایو کې په څو جبهو کې جنگي شوی. یو جبهه نه ده چې دی مشخص په د یو ډلې پر وړاندې باندې تر ټولو غټه جبهه طالبانو پر وړاندې باندې ده چې طالبانو افغان ځواکونه د غټړي د سټرکټري دی او د دې توجه پاشلې ده. نو زه فکر کوم افغان دولت به د دې توانایي ولري چې کچی د طالبانو جنگ نه وسیږي او طالبان ځینې حلقې او ځینې افراد دغه ډلو سره همکاري ونه کړي. زه فکر کوم افغان دولت پر دې باندې وتوانی زه مګر په عین وخت کې به د طالبانو آیا سوال دا دی چې آیا طالبان نشوي کولای چې د خارجانو پر وړاندې باندې جنگ وکړي او یا نه غواړي. زه فکر کوم یو تعداد د طالبانو په دې فکر کې دي چې باید کله چې سوله عمومي طالبان کوي د دغه ډلو چې راځي نمونه واخیستله او دا ورځ تر بلې په زیاتېدو دي چون چې د طالبانو هغه افراد چې د سولې خلاف دي او یا هم د خارجي استخباراتو سره لاس لري دوی به د دغه ډلو تر چتر لاندې فعالیت کوي. یعنی زه تاسو ته شرایط سره ویلی سم چې ډېر واضح ویلی سم چې داعش د دې حمله استعداد او توانایي نه درلودل بیتون د دې چې نور هم مشترک ډول د نور ډلو سره کار نه کړي.
اعظمي صاحب دغه نننای برید له دې سره څومره تړاو لري چې په دې وروستیو کې په هند کې حالت په مسلمانانو باندې په یو ډول تاریخوالي زیات سوی دا په ټولنیزو رسنیو کې هم له حقوقي سره د تاریخوالي راپورونه خبره شول کته هم داعش په خو هم په دغه سي عبادت ځایونو بریدونه کړي کړي د شیا مذهب په عبادت ځایونو او کله هم د افغان هندوانو او سکانو پر عبادت ځایونو
ګوري کله چې یو سیاسي موضوع پیښیږي هغه څخه چې ترڅو پر یو موضوع داخلي پیښیږي په هاري واد کې ترڅو چې هغه ډیره سیاسي نه سي داغه پر وړاندې هیڅوک دغه نسی کولای یو عمل نسی کولای. یعنی په داسې نه دی چې واځي په هند کې د مسلمانانو پر وړاندې باندې څه چې کېدله هغه مسله تاسو ګوري پاکستان کې د مسلمانانو پر وړاندې باندې ډیر زیاتی په نورو وادونو کې دی په چین کې دی هغه هیڅوک راغنه پرخي. زه فکر کوم د دغه موضوع څخه سیاسي استفاده شوی دی او بل به دا فکر وسی چې دغه اهلی ونود دلته چې اوسې د افغانستان ته بدی د هند سره هیڅ تړاو نه لري. دا یو بیا زار افراد دي نو پر دې باندې ولي په یو بیګنا افراد باندې ولي عمل. زه فکر کوم دلته باید سیاسي لوبي او استخباراتي لوبي او استخباراتي کړي د خپل منافعو لپاره د افغان ولس د افغان د وطن او هیوادوال باید د خپل حملو او د وحشت تر بریډ لاندې ونیسي.
بله کور ودان ډیره مننه. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي و چې ویلې داعش ډله په یوازې سر په کابل کې داسې بریدونه نشي کولای د باور دا و چې یو شمیر نورې وسلوالې ډلې له داعش سره لاس یو کوي او په کابل کې دغه بریدونه د پلان په عملي کولو کې ورسره مرسته کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړ پوړي ډیپلومات ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه ډیپلومات چې د نوم نخبرولو په شرط له یو شمیر رسنیو سره خبرې کړې ویلي اکثرو خلکو او امریکا د افغانستان پر دوه سیاسي رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل باور له لاسه ورکړی او له دوی نه ناراضه دي. دغه امریکایي ډیپلومات په کابل کې دا هم ویل چې که د دوی ترمنځ جوړجاړی ونه شي په راتلونکي کې به سیاسي او امنیتي کړکیچ رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د اوسنیو سیاسي لانجو له امله د امریکا د نارضایتۍ دوام. د افغانستان له سیاسي وضعیت نه یو پول ورپوړی امریکایي ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل سي د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته وویل چې امریکا د افغانستان له دواړو رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله له کړنو نه خوښه ده. دغه لوړ پوړی امریکایي چارواکی زیاتوي دغو دوو رهبرانو د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل په برخه کې په خپل ځان د خلکو او امریکا باور له لاسه ورکړی دی. د هغه په خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لوري وسنۍ سیاسي وضعیت دوام له ور سره لوبې کول دي. نوموړی د دوو ټیمونو هڅې د واک د څوکۍ د خپلولو لپاره وبللې او وی ویل چې دغه دوه ټیمونه د لنډمهاله واک ته د رسیدو لپاره د افغانستان راتلونکی له سترو ګواښونو سره مخ کوي. دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکوي چې که ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د غلانجو ته دوام ورکړي له دې کار سره به د طالبانو موقف او رول لا پیاوړی کړي. نوموړی وایي امریکا د خپلو ګټو لپاره ځینې پریکړې کړي. د هغه په خبره امریکا خپل ټول اوسنی او راتلونکي پلانونه تر څارنې لاندې نیولي دي. دغه امریکایي لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي هیواد یې د اوسنی وضعیت له پایلو او د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د اغیز له امله اندېښمن دی. نوموړی د خبرو په یوه برخه کې زیاتوي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څنګ کې پاتې کیږي او له هغوی سره به همکار وي. خدا وی رسته چې له دغو ځواکونو نه د اوسنی وضعیت د دوام په صورت کې به ناوړه ګټه واخیستل شي. تر دې وړاندې د سه شنبې په ورځ امریکا له افغانستان سره د خپلو یو میلیارد مرستو د لغوه کېدو خبر هغه مهال ورکړ چې له ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته د محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالې عبدالله عبدالله ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هڅه پایله ورنکړه او هغه تش لاس بیرته امریکا ته ستون سو. دغه امریکایي ډیپلوماټ په خبره هیواد یې دا څرګنده کړی چې له موازی حکومتونو نه ملاتړ نه کوي. دا وایي که څه هم امریکا د افغانستان پر وړاندې د منفي اقداماتو له ترسره کولو خوښه نه ده، خو له همدې لارې غواړي د افغانستان پر دواړو رهبرانو فشار راوړي تر څو توافق ته سره ورسیږي. نوموړی زیاتوي د دغو لانجو دوام د سولې پروسه هم له ستونزو سره مخ کولای سي، هغه پروسه چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره د امریکا ستره لاسته راوړنه یادیږي. دغه امریکایي ډیپلوماټ د سولې د خبرو اترو لپاره د یو ټول شموله پلاوي پر جوړېدو ټینګار کوي. دا که څه هم د کرونا ویروس خپرېدو له امله نړۍ په یو ستره ستونزه کې بند بولي، خو وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو او د سولې لپاره د پلاوي له جوړېدو سره به امریکا وغواړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې زر تر زره وسی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تازه څه نه وایي، خو پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ولس ته د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل چې له ښاغلي عبدالله سره یې د سیاسي تفاهم لپاره جلا مذاکرات کړي، خو عبدالله عبدالله د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کړی دی چې د ولسمشر غنی په خبره دا له اساسي قانون سره په ټکر کې موضوع ده. همدارنګه افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له سفر وروسته د عبدالله عبدالله له لوري خبر پاڼه کې ویل شوی چې د روان سیاسي حل لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړل سو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کرونا ویروس د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې افغان حکومت د دې هیواد په دریو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی. هرات، فرا او زرنج هغه ښارونه دي چې د خلکو په ګرځېدو په کې بندیز لګېدلی دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اړتیا پر مهال خلک له خپلو کورونو راوتلی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په هرات ولایت کې چرته چې د کورونا وایرس تر ټولو ډېری مثبتې پیښې ثبت شوې دي، په دې وایرس د یوې اخته شوې میرمنې د مړینې خبر ورکړل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې مړې شوې میرمن 45 کاله عمر درلود چې د کورونا په وایرس تر اخته کېدو وروسته تیره شپه ناوخته د هرات په سیمه ییز روغتون کې مړه شوې ده. دا په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د مرګ دوهمه پیښه ده. له دې وړاندې په بلخ کې په دې وایرس یو اخته شوی کس مړ شوی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هرات، فراه او د غشان د زرنج په ښارونو کې په بي ضرورت ګرځېدو هم بندیز لګیدلې ده. د وای کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ. دا هغه ښارونه دي چې تر ډیره پکې دغه وایرس د خپرېدو خطر موجود دی، خو په دې اعلان کې جزئیات شته چې څوک کولای شي له کوره بیرون شي او څوک نشي کولای. په دې برخه کې کارونه شوي دي. د راپورونو لمخې په ختیز ولایت ننګرهار کې هم ولایتي چارواکو په یو شمیر ولسوالیو او دغه شان په جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې ډکې سیمې، مارکیټونه او میله ځایونه د خلکو پر مخ تړلي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وای په پلازمینه کابل کې هم د ودونو، تالارونه او ځینې نورې سیمې تړل شوي، خو دی وایي که د هوټلونو او د ودونو د تالارونو مسؤلین د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ونه مني، دوی اړ دي چې په دې برخه کې له پولیسو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی چې له 50 ډیر یې په هرات ولایت کې دي. د دې ترڅنګ شپږ نور بهرنیان هم په دې وایرس اخته شوي چې څلوري پوځیان او د غشان دوی ډیپلوماټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په دې هیواد کې د یاد وایرس ګرځېدل پیل شوي او افغانان باید د دغه وایرس د مخنیوي په برخه کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې وزارت ویان د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په وروستیو کې په هرات کې داسې کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې نه هم ایران ته تللي او نه ترې راغلي دي. دی وایي ځینې ایران ته د سفر تاریخچه لري، خو ځینې ایران ته د سفر تاریخچه نه لري او نه هم هغه خلکو ته نږدې شوي چې له ایران راستانه شوي دي. نو دا یو خبرداری دی چې په هیواد کې د کورونا وایرس ګرځېدل پیل شوي دي. موږ بیا هم ټینګار کوو چې باید خلک له راټولېدو ډډه وکړي، ځکه هر څومره چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ورسره زیاتېږي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که خلک د روغتیا وزارت په لارښوونو عمل ونه کړي نو د نړیوال بانک د نوې وړاندوینې له مخې شاید په دې هیواد کې په راتلونکو 9 میاشتو کې څه باندې 26 میلیونه افغانان په دې وایرس اخته شي چې له منځه به یې له 6 لکو ډیر کسان مړه هم شي. خو روغتیایي مسؤلین وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي کیدای شي دغه شمیرې کمې شي، خو که خلک دغه مسایل عادي واخلي نو دغه وړاندوینې په حقیقت هم بدلېدلی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په نړۍ کې د کورونا وایرس کلیوي خوا زرګونه انسانان مړ کړي او لسګونه زره یې ناروغان کړي، له بلې خوا یې د نړۍ اقتصاد ته سخت زیان اړولی. اسمت ساروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر تر 10 واوښت. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اوس د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته رسیدلی، خو په اروپا کې تر نورو سیمو زیات خپری شي. په اسپانیا کې چې څلورم زیات کورونا ځپلی هیواد دی، په دې وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر پرون جمعه تر 0 واوښت. د دغو کسانو په منځ کې 215 تنه په وروستیو 24 ساعتونو کې له ژونده بې برخې شوي دي. په اسپانیا کې په کورونا وایرسو د اخته شویو کسانو تایید شوی شمیر هم تقریبا 20 ته رسېدلی دی. یوازې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په دغه هیواد کې تازه د 2803 تنو کورونا تایید شوه. د جان هاپکنز پوهنتون په تایید او د ایټالیا له ارقامو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه کم 2,500 ته رسېدلی او تر پرون جمعې پورې په نړۍ کې ټول ټال 10,040 تنه په دې وایرسو مړه شوي وو. د چین په اوهان ښار کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو کې کورونا وایرس پکې پیدا او نورو سیمو ته خپاره شول، پرون د پرله پسې دوهمې ورځې په مخه هیڅوک تازه په کورونا اخته شوی نه دی. خو د چین په پلازمینه پیکینګ کې 9 قضیې ثبت شوي او د چین حکومت ویلي چې دا کسان له بهره ورغلي دي. په ایټالیا کې په کورونا وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر اوس تر چین اوښتی دی. په ایټالیا کې تر 3,400 زیات کسان مړه شوي دي. خو په چین کې چې نفوس یې تر ایټالیا درویشت ځلې زیات دی، 3215 تنه په کرونا وایرسو مړه شوي دي. پرون د چین د سره میاشتې ټولنې یو غړی چې له یوه پلاوي سره د مرستې لپاره د ایټالیا میلان ته لاړ، د ایټالیا حکومت په دې ملامت کړ چې ښارونه او ورځني فعالیتونه یې نه دي درولي. سون شاوپینګ وویل په دې حیرانه شو چې خلک په بازارونو کې ګرځي، له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي او په رستورانونو کې خوراک کوي. چین د کرونا وایرسو د خپرېدو په لومړیو کې ووهان ښار او د هوبی ولایت قرنټین کړ. ښاغلی سانوی اوس په کار ده چې ټول اقتصادي فعالیتونه ودرول شي او خلک له کورونو راونه وځي. په جرمني کې چې 15 زیات کرونا ځپلی هیواد دی، د څه باندې 14,000 تنو کرونا تایید شوې ده. له نن شنبې څخه د بایرن جنوبي ولایت قرنټین اعلان شوی دی. په دې هیواد کې تر پرونه پورې 44 تنه په کرونا وایرسو مړه شوي وو.
د خبرونه نیمایی ته ورسیدو او اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سیکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسیدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې د غبرید کې 25 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په حمله کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې هلته اوس دغه حمله پای ته رسیدلې. د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی. دا خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شقایق شروش نن ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی سره سم کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په 2 ساعتونو کې خلکو ته وینا وکړي. تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا وایرس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي. او د ترکیې څارنوالانو 40 تنه د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس درلودو تورن کړي. جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلي او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنې کولې. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. مخکې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو بل نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې د کرونا وایرس د زیان د جبران په هدف د $2 تریلیون په ارزښت پر تاریخي موافقه سلا وشوه. له دې سره به د امریکا اقتصاد بیرته اعاده او د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به د روغتیايي سکتور لاسنیوی کیږي. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله دا راپور برابر کړی. په دغه راپور پسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او تاند څانګې هم اوریدل شي.
که څه هم د اونۍ په پیل کې پر دغه تړون سلا کېدل له ناکامۍ سره مخامخ شوي وو، خو د رویټرز اژانس په حواله د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک یولند نن سهار وختي وویل سناتورانو او سپینې ماڼۍ د دې اقتصادي تړون پر شرایطو موافقه کړې ده. بلخوا بلومبرګ شبکې راپور ورکړی چې پر دغه تړون پر ځایي وخت د تېرې شپې د نیمایي یوه بجه سلا وسوه. د شبکې په حواله په مشرانو جرګه کې شایي نن سهار دغې لایحې ته رایه ورکړل سي. جمهوریت غوښتونکي په مشرانو جرګه کې 350 او ډیموکراتان 40 څوکۍ لري، خو د دغې لایحې د تصویب لپاره 60 رایو ته اړتیا ده. د مالی مرستو د بستې دغه لایحه باید په مشرانو جرګه کې تر تصویب وروسته د استازو جرګې لخوا هم چې دیموکراتان پکې اکثریت دي تصویب سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي تمه لري چې ژر تر ژره دا کار وسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې له غړو غوښتنه کړې څو دغه لایحه ژر تصویب کړي چې وروسته یې د توشیح کړي. پر دغه تاریخي موافقې تر سلا کېدو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل کانګرس باید دغه موافقه تصویب کړي، څومره چې ځنډیږي هغومره به زموږ د اقتصاد په پښو درېدل ګران او زموږ کارګران به زیانمن سي. ډیموکراتانو د جمهوریت غوښتونکو لخوا د وړاندې سوي لایحې د مسودې مخالفت کاوه. ادعا یې درلوده چې د کارګرانو او کورنیو په نسبت د شرکتونو روغتیا ته پکې ترجیح ورکول سوې ده. دوی بل انتقاد د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د شفافیت پر نشتوالي درلود او ویلي چې دا پیسې به کمپنیو ته چې د مالی مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي څنګه ورکول کیږي. د نهایي تړون جزئیات او د هر ډول جوړجاړي موضوع به وروسته اعلانېږي، خو د استازو جرګې غړي د $2 trillion په ارزښت د اقتصادي ژغورنې پر هغې بستې بحث کوي چې ګڼو امریکایانو ته به د مستقیمو تعدیاتو زمینه برابروي، له وزګارو کسانو سره د مرستې اندازه به پراخیږي او د وړو کاروبارونو لپاره به د $350 میلیارد په اندازه پروګرام جوړوي. څو خپلو کارکوونکو ته چې د کورونا وایرس له کبله مجبوره سوي پر کورونو پاتې سي معاشونه ورکړي. څه باندې $200 میلیارد به روغتونونو ته ورکول کیږي چې د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره پر ولاړېدونکي کړکېچ غلبه حاصله کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس څه باندې 55,000 کسان اخته دي او نږدې 800 کسان یې تر اوسه په نتیجه کې مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ کته بلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د چپ دې ورستیو کې په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې او خلک یې اندېښمن کړي. په همدې پلمه د دې اونۍ په خبرونه کې د صحت په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنو او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته لومړی ښه راغلاست وایم. په پیل کې د مقدمې په ډول په دې اړه وغږیږئ چې د صحت حق یعنی څه؟
تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې نن موضوع زموږ ستاسو صحت او صحت یو د بشري حقونو څخه مهم حق دی. د صحت چې په جسم په دې صحت باندې ژوندی ولاړ دی، چې په دې کې حق د حیات هم راځي او یو حق د حیات د هغه بشري حقونو څخه مهم حق دی چې عاده یې بیرته ډېره ناممکنه ده. نو په دې اساس باندې صحت د اسلام له نظره، د قرآن کریم له نظره، د زموږ او ستاسو د فعلي قوانینو په رڼا کې او د بشري حقونو د اعلامیې پر اساس دا یو مهم حق دی که الله تعالی انسانانو تور کړی دی. په دې باندې جسم او روح سالم پاتې کیږي. غیر دې نه که کوم مرض راځي په خپل ژوند کې سار نتیجې تر بیګاو پورې د دې ټولو تاسو نظافت وساتی او خپل صحت ته پاملرنه وکړئ تر هغو د ستاسو صحت متضرره نه شي. ځکه چې په دغه نفس ضرر د صحت جسم ته رسي. جسم چې ضعیف شو د دې دغه فعلی کارونه زموږ اساس لکه روزمره کارونه د په متوقف کیږي.
تاسو ویل چې د صحت حق مهم ده، په دې اړه د دین خبره څه ده؟ اسلام په دې اړه څه ویلي دي؟
په دې رابطه جناب رسول صلی الله علیه وسلم 15 شیان ده مهم او با ارزښت ګڼلې دي. چې دغه جملې نه یو حق د صحت دی. فرمایي چې صحت کا قبل سقمک، یعنی صحت باندې پاملرنه وکړئ مخکې دې نه چې تاسو مریض شئ. یعنی د صحت وقایه او ساتنه دا د اسلامي امراتو یو مهم امر دی. بدن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الله عزوجلال ډیر زیات ارزښت ورکړی دی. د دې بدن ساتنه په څو شیانو باندې کیږي. په خوړو باندې ارتباط لري، په څښاک ارتباط لري، په غسل ارتباط لري، په سالم چاپیریال باندې ارتباط لري او د خپل کار او د محیط په رابطه ارتباط په دې باندې لري. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته هم اشاره کړې چې تاسو د هر اوداس له خاطر مسواک په خپل خوله باندې وای او دې ته دومره ارزښت ورکړی دی چې په دې کې د الله عزوجلال رضا ده. یعنی د تعبیر او د مهم ټکی ته ګورئ چې سړی په خپل خوله باندې مسواک ووهي په دې باندې الله عزوجلال رضایت حاصلیږي. یعنی دغه نهایي ترکیز دی چې د انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان ته ورکړی چې تاسو د خپل صحت پاملرنه جدي وساتئ. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وایي چې تاسو خپل وجود ډیر مه ځوروئ، ډیر مه ضعیفه کوئ. لکه وایي چې حضرت داود علیه السلام همیش
دولس کال دولس میسو کې یا په کال کې مکمل هغه روزه و تاسو به دا روزه نه نیسئ، یا ورځ روزه ونیسئ یا ورځ وخورئ. همدغسې د عبادت په اړخ کې چې خپل جسم مه دې تاړوئ، مه مجبوروئ چې ډېر عبادت یې وکړئ، هغه ستړی کوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت په اړخ کې هم موانعت کړی دی چې تاسو به په جسم باندې ډېر فشار نه راوړئ. نو دغه احادیث نه دغه د اسلامي ارشادات دا څرګنده ده، واضح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسلام صحت ته زیات پاملرنه کړې ده، زیات ترکیز یې کړی دی. نو زموږ ټولو مسلمانانو انسانانو نه دا خواهش ده چې غیر د دې حالت د اوس مرض راغلی، موږ باید پنځه وخته خپل لاس، خپل مخ، خپل خوله د هر نوع مرض نه وساتو.
که راشه دې ته چې په نړیوالو او ملي قوانینو کې د صحت د حق په اړه څه ویل شوي؟
زموږ ستاسو په اساسي قانون کې 250مه ماده ده چې دولت باید وسایل د وقایه، علاج د امراضو، د دې تحصیلات صحي په وړیا توګه ختم ټول اتباعو ته دا هغه کې مهیا کې آماده یې کې بدون د دې نه چې کوم تعویز یا بل شی پی کی وی فقط دغه تحصیلات صحي وړیا ټولو اتباعو ته لازم ده. د دولت یو مکلفیت دی چې دولت همیش په دې رابطه باندې مخکې د دې مرض نه هم باید خپل اعلانات درلودلی، خپل تشهیرات درلودلی، او په دې باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورته سه بل داسې باید په شفاخانو کې په کلینیکو کې د خلکو سه مراقبت وسي، او د احوال نفوس نه باید د نفوسو په اندازه هلته معیاري کلینیکونه صحي ډاکټر داخله ډاکټر یعنی د خلکو ضرورت په اساس مخکې له مخکې دینه باید دوی په نظر کې او په پام کې لرلی سره. دا د دولت مکلفیت دی چې په کوم ځای کې خلک اوسیږي، په کوم نفوس په اندازه باندې باید هلته یو کلینیک وي چې تر هغو د خلکو صحت ته پاملرنې ته ورته وکړي، او چې تر هغو مخکې د دې مرض نه نور امراض نه خلک مصابه نه شي، ور ونه رسیږي، او د انسانانو جسم په دې کې متضرر نه شي. دا د زموږ د اساسي قانون په 250مه ماده کې دا ذکر شوی ده. او همدغسې د نړیوالې اعلامیې په رابطه هم یو ذکر کړی دی چې د 25مه ماده ده چې هر څوک حق لري چې د خپل د زندګي په سطح باندې د خپل د سلامتي دفاع او د کور او د خپل ماحول و چاپېریال خوراک د استوګنې ځای دا باید صحي مراقبت په نظر کې ونیسي، او خدمات اجتماعي هم ورسیږي، تامین دي صحي خلکو ته باید مهیا سي. په دې رابطه هم نړیواله اعلامیه ده په 50مه ماده کې ذکر کړي. نو پس نړیواله اعلامیه په اساس باندې صحت یو هغه مهم حق دی چې د تلف انسان ژوند پرې تلف کیږي، او حیات هغه مهم بیا ټکی دی چې د دې عادت ډېر ناممکنه ده.
په کومو شرایطو کې کولی شي خلک ښه روغتیا ولري، ښه صحت ولري؟ خپله خلک باید څه وکړي، او اړوندې ادارې یا هغوی چې مسؤلیت لري هغوی په دې برخه کې څه کولی شي تر څو خلک د صحت له حقه برخمن وي؟
لازمه دوی ته دا ده چې کله روزمره رجیږي د خوب نه خپل صحت او وجود ته پاملرنه وکړي. یعنی په اقلا په دوه ورځې بعد یو غسل واخلي، او همیش خپل مخ یعنی دغه ټایمونه چې سار و غرمه و مازدیګر و بیګا دغه وخت کې خپل مخ ته اوبه واچي، یو خو روحن خپل تازه کېږي، بل دغه کوم جراثیم چې د ده په مخ و پر بناسي په دې باندې چپری ولي د خپله الله عزوجلال د انسان ته کرامت وربخله. کرامت نه یو کرامت د خپل انساني د خپل صحت پاک د نور مخلوقات دی الله عز وجلال نه چې انسان باید پاک تمیز اوسیږي. دا اول فرضیه خپله د انسان بیا دویم صورت کې که چېرته انسان مبتلا په مرض باندې کېږي، د دولت دا مکلفیت دی لکه مخکې ما په عرض وکړ چې د نفوسو په اساس باید کلینیک ټول صحي امکانات ورته باید لازم او ورته وي د خلکو ته. که چېرته یو انسان ته یو مرض پیدا کېږي هغه کلینیک ته مراجعه وکړي تر هغو هغه کلینیک د دغه ضرورت رفع کړي. په دې کې اول قدم د دولت بس د خپل د انسان د هغه په خپل کور او محیط هغه کې به خپل د حفاظت کوي د صحت دغه وری خو د دا دولت مکلفیت دی په دې کې چې دولت د نفوسو په اساس باندې باید کلینیکونه ولري حتی دولت باید د وزارتو په اساس باندې حتی چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته باید هلته یو کلینیک مجهز ولري چې تر هغو دغه اولیه ضرورت د انسانان هلته رفع شي که چېرته یو انسان ته مشکل پیښیږي په اول قدم کې هم هلته رفع شي متاسفانه مونږ په وزارتو کې دا شی نه لرو چې کوم وزارت د نفوسو په اساس باندې زیات وي هلته یو صحي کلینیک ورته موجود وي ډاکټر وي او د بشري ضرورت په اساس باندې او اولیه کومکو وسایل یا ادویه موجوده چې تر هغو پورې یو ناروغ که ناروغیږي تر هغو چې اصل هغه مرجع ته ځي تخصص ځای ته ځي نو د حیات د وقایې پورې یو دوا ورکړي نو دا د دولت لازم هغه دا ده چې خلکو ته باید وړتیا ته ورباندې او د نفوسو په امکاناتو کلینیکونه ورته ایجاد کړي خلکو ته
ډېره مننه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې د خپرونې په پایل کې هم یادونه وشوه او همداراز ښاغلي سیرت هم ورته اشاره وکړه چې دا مهال په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي نو د خپرونې په پای کې له تاسو ټولو هیله کوو چې خپل صحت ته خپل ځان ته او خپلې کورنۍ ته پاملرنه وکړئ کورونا ستاسو پسې کور ته نه درځي چې تاسو ونیسي خو که تاسو بهر راوځئ او له مختلفو خلکو سره په تماس کې کیږئ مختلف خلک وینئ مختلف شیان نو تلاس وروړی نو د دې احتمال ډیر شته چې دغه وایروس تاسو ته هم درشي او تاسو بیا دغه ډول خپل کورونی ته انتقال کړئ نو هیله مو ده چې په خپل کورونو کې ځان خوندي وساتئ او د ځان ترڅنګ د خپل کورنۍ د صحت خیال هم وساتئ دا دی ونې خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بلې ونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په نړۍ کې د کرنې پر مخینه خبر یاست
د آدم علی السلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شانو په اړه د انسان سر او کار ده
کرنه یا زراعت په یوې ټولنه کې څه ارزښت لري
معنا دا نه ده چې غنم یوازې معنا دا نه ده چې جوار یوریږي بلکې تاسو چې دغه څه شی ګورئ د بشر د اړتیا هغه کوم چې کرل کیږي هغه ټول د همدغې برکت دی
نن په همدې حق له خبرې کوو زه وګما جبار خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
افغانستان یو کرنیز هیواد دی نو ځکه خو اکثره کسان په کرنې او مالداری بوخت دي که د کرنې تاریخ ته ور وګرځو نو وخت ته مو بیایي چې لومړنیو انسانانو ژوند کاوه په پیل کې غنم او وربشې په خپل شنه کېدلې او خلکو به د ځان او حیواناتو لپاره ګټه ورنخستله په لومړیو کې وسایل ډیرای د وسپنې او تیږې وو په دښتو درو او ځمکو کې خلک په ډلې زتوګه په زراعت بوخت وو د کښت او کار پر وخت به ډیر فشار په کسانو و چې د کلی خان به د غلام په څیر نیولی وو د کرهنې د لرغونتو پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سلیمان اسلام دوست څخه پوښتلی دي نوموړی ارزښت هم روښانه کوي
د آدم علیه السلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شیانو په اړه د انسان سر او کار ده او اسلامي متونو کې داسې ویل کیږي چې د زراعت چارې د ملایکو لخوا آدم علیه السلام ته تعلیم ورکړل شو نو د دې نه ښکاري چې دا مقدسه وظیفه ده په افغانستان کې خو ډیره مهمه ونډه لري لوبیا شوه نخود شوله که غنم دي جوار دي کار ډول خوراکي مواد دي دا ټول ته انسان ضرورت لري او د بزګرو د خوارۍ له نتیجې څخه موږ ته د لاسته راځي
د کرنې وزارت د مسؤلینو په وینا په 1920 کال د کرنې ریاست په وزارت بدل شو او خلکو ته د ښه کار لپاره په هر ولایت کې مرکزونه هم جوړ شول شول. د قلبي وسایل او اصلاح شوی تخمونه خلکو ته په واک کې ورکړل شول. ډولوم اکاډمۍ په هنای علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د کرنې په برخه کې پرمختللي وسایل د دې سبب شول چې حاصلات ډیر شي.
رو رو دلتا مثلا د کارول علی راځي چې یو ورته وي په یو کې مثلا حیوانات دي لکه چې نمونه واسطې غویا دی خر دی کچرا دا آس دی د دین استفاده کوي رو رو تجربه پیدا کیږي چې موږ او تاسو بیا ګور ارزان جوار او داسې نور دا پیدا کیږي وخت چې ماشینونه را پیدا شي د ماشینونو د پیدایښت په حساب باندې آهسته آهسته د ملاکۍ دوره رو رو ترقی کوي انسان تش حالت ته راځي په زراعت کې چې هغه ټول کښتکار تقریبا د ماشین ته سپاري او ماشین څه کوي ماشین په خپله کر مشین کوي دا غن وروسته چې ورته حاصل تر ورسی لو مشین کوي چې لو نه خبره را وسته دغه غوبر چورته وي درمن چورته وي دغه چې کیږي بل اخر دغه غنم چې د بوسو نه جدا کیږي دا مشین کوي
بسګر هغه څوک دی چې ازمک په کورونو کې غلي او دانه د دوی له برکت دي سهار تر بیګه خواري غالي خولی تویوی د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره کندلوړو بوجۍ لوریجو او نورو کرنیزو شیانو څخه ډکوي د لغمان اوسیدونکو عبدالرحمن الکوزی سره لدی چی لوړ زده کړی کړي بیا هم په خپل زمکو کې بزګری کوي او ځانته حلال رزق د تندې په خولو او د لاس په تڼاکو برابروي زمکه همکاري فرشتي مرسل مرکه ور سره کړي ورته واکشي
لغه وخت نه کیسره تا وکړه چې په پایل کې د بزګری ته شروع وکړه شروع لڅنه و
ما شوم ته نه کنه خپل زمکه مه اندل تک کار کو به ورسته ورسته چې نور لیدو نو ترکارې او د نور شان په نیالګي په کارلو سره د سرم پیل وکړه خپل وینه تجربه بل عادت داسې څوک نه چې یو استاد لري شو تاته وی داسې ما وخت چې تانه مشان یو کار کې تیم ویني یا ځینې وخت کته غلطه یا غلطه چې دغه څه نو لمغه نه زده کیږي
bale په دې قانه کې کوم وسایل ډیر زیات ضروری دي چې باید ووسی
اوس خو ټیکټر راغلی د کنه د ماشین په واسطه هلته قلبي یا یوې کیږي مخکې چې غویان به و دوه غویان به و سپاره ورته وي تر زنګ یو زغ ورته وي یا ماله ورته وي
درته وایي چې دغه د بزګرۍ په برخه کې کنه هغه کوم کار ده چې ته ډېر زیات خوښ ده او په خپل شوق باندې کوي
د بزګرۍ په کار کې چې موږ ډېر خوښې ده هغه ماله و ځکه چې په ماله سړی درېږي غویان نکش کوي نو هغه ډېر خوند ورکوي
کوم څه دي چې هغه ډېر زیات سخت
بزګري په عموما کې ټوله سخته ده کله چې اوبه نه دي اوبه لګول چې واري دی هغه ته د شپې پاسېدل او اوبه لګول د لاو حساب چې په خصوصا په جوړه میاشت کې د لاو وي چې لمرې ګرمي بیا هغه لږ ځای نه راټولول او یو ځای ته جمع کول ترې شل کول یعنی له پیل نه تر اخره ټول مشکل لبو
مګر مست خو بیا ښه ده
مست خو طبعا ښه ده
خپل ځمکه وکړي بیا لغنه اصل واخلي او په دسترخوان هغه ډوډۍ چې د خپل لاس مسول دي د څومره خوند درکې
مطلب دا خپل لاس ګول لاس یعنی هغه چې په خپل لاس کړل شوی هغه اصل چې په خپل لاس راغلی کې ډیر خوند دي خصوصا نو وخت چې کله به د غدر منجګيږي چې ترې شل ورتال ته وي چې غنم ترې شل کیږي او پاکيږي خپل هغه غاله لاس تر دي نو دا ډیر خوند ورکوي چې هغه په بوجه کې کوي او خوشالي سره چې څومره ډیر شوی هغه کور ته راوړي
څومره پیشرفت راغلی د کرنې په وسایلو کې
په ډیر پیشرفت راغلی ده په خو مثلا د غویان نه کار اخیستل کېده چې هغه په ټولو ورځ کې ډیر کم ازمکه یو کوله اما اوس د ټراکټور راغلی یا ماشين په وسیله چې ازمکه په یو سات کې تقریبا څو جریب نه ډیر یا دوه جریب ازمکه دا کوي چې دا ډیر پیشرفت ده د اجورې داسې حساب ده زمونږ په ځای کې خپل الله کدل ته چوز ده چې دوه برخې مالک اخلي یو برخه بیا د قان ته ورکول کیږي یو سیستم بل ده چې هغه ته بیا په عامه اصطلاح کې اشتکار وي اشتکار بیا داسې ده چې درې برخې مالک اخلي یو برخه بیا هغه ته ورکول کیږي
اکثره کسان په دې نظر دي چې له بزګر سره ښه او نرم چلند د دې سبب ګرځي چې هغوی په پوره شوق او ذوق سره کار وکړي او ستړیا دومره احساس نه کړي په دې حق له هم زمک همکاري فرشتي مرسل له سید نظیم سیدی سره چې په ننګرهار کې زمکه لري او بزګری ورتنی ولای مرکه کړي چې تاسو اوریدل تر بولم
کو ګرځو خپل کلی ته هلته بزګران موږ اکثره ګورو چې په مزکو کې اخته دي کار کوي خولې توي لخپل کلی نه دی د بزګر تصویر راته وای
تاسو چې په کلیوالي چاپیریال کې موږ ګورئ تر ټولو غریب طایفه هم دوی ده ستړي ګالي خلی باس نه غوندي د خلکو په ډیر مړو ژوندو کې دخیل نه وي تفریح نشي کولای د سایل او د سیاحت ځای ته نشي تلای لکه څنګه چې په کار وي چې ژوندو کې یاغه سي نشي کولای ځکه همیشه د سر د خپل زمکه د سر د خپل پټي د خپل فصل غم وي مګر د دې سره سره تاسو کور سره کینی یو ورځ هم د شکایت نه کوي د خپل ژوند
بله
دوی ډیر قانی خلک دي تاسو باور کوئ چې د دوی په فصل باندې یو الهی آفت را نازل شي، یو ډول مرض وکړي، یو بل تکلیف ورته پیدا شي، چې پښتنه وکړي د دوی اولینه کلمه شکر وایي او د خدای ناراضي یو نصیب به هم دومره و. دغه شیان دي چې تاسو پوهیږئ دغه لوستي خلک هم ډېر ځله دغه قناعت نشي پیدا کولی په خپل وجود کې. حکمت دا دی چې دوی دغه قناعت لري.
له خپل چارچله د دې راته وایه چې کله مځکې ته ورځي اول ته ګوري چې بزګر بوخت دی کار کوي، څومره مرسته ورسره کوي، څومره روحیه ورکوي.
تر څو چې ته بزګر ته په رواني لحاظ دغه هغه روان ونه پالې او په دغسې مارکیټي نړۍ کې چې هغه ژوند کې زړه توره کېږي، د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپلو دغه ډول کروندګرو د دغه دهقانانو نه یوازې چې درناوی وکړي، احترام یې وکړي، وی هڅوي، بلکې تر ممکنه حد هغه ستونزې چې دوی لري هغې ته په شکل د اشکالو که زما په وسیله کېږي، که د حکومت په وسیله کېږي، که د یو بل چا په وسیله کېږي، زمینه سازي کېږي، دا ورته وکړو.
په یو شمېر سیمو کې له بده مرغه له بزګر سره ډېر بد چلند کېږي. یو ډول احساس ورکول کېږي چې ته یو څوک ماته کار کوي او باید وی کړي. دغه کار څنګه ده؟
څنګه چې دا څېرې مختلفې دي، دغسې انسانان هم مختلف دي، خویونه هم مختلف دي. که زه په یو چا باندې رحم نه کوم، دا تمه دې زم نه لرم چې الله دې په ما رحم وکړي. ډېر مظلوم سړی دی، په ډېر مظلومانه شکل ستا کار کوي او په ډېر مظلومانه شکل راځي تا ته کښېني. په دې کې نو زه فکر نه کوم چې یا تلولي دي، یا د مېړانه، یا د قهرمانۍ وي چې ته د دوی سره زور وکړه، د دوی نه په زور یې حق واخله، پرته له شکه چې دا هم ظلم دی، هم زیاتی دی. زما خپل په یاد دی، نه یوازې د قانون، بلکې دغه د کلي ولس کې چې تاسو ژوند کوئ، هلته نیان هم وي، هلته موږ ورته اهنګر وایو، دا پخته دا په دې کلو کې ژوند کوي او ډېر مظلومانه ژوند لري. زما پلار یو وخت کې بهر ته راته، تاسې باور وکړئ چې دی به هر ځل د بهر نه راغی، د هر یو دپاره به یې خپله ځانګړې تحفه راوړې وه. یو ته به مثلا ښه چاړه راوړې وه، یو ته به ښه د دیقانۍ وسیله راوړې وه، یو بل ته به مثلا ښه د ینګرۍ وسیله راوړې وه. دغه تحفې دا به دومره ارزښت ونه لري مادیتي، مګر لږ تر لږه د دغه خلکو په روان باندې مستقیم تاثیر کولی شي. او بل دغه خلک په دې پوهیږي چې ولا په دې کلي کې زه ډېر حقیر یا ډېر فقیر انسان نه یم. دغه هیڅ درکوي چې ولا زه د یو چا په یاد یم، دغه دی زه یې ونازولم.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو اوري د 1340م کال نه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د کرهنې په برخه کې مسؤلو کسانو څه کړي دي او له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون پکې راغلی دی، د کرهنې وزارت له ویان علي اکبر رستمی څخه موږ پوښتلي دي.
مجموعاً تر اوسه پورې تقریبا 70% د افغانستان خلکو له کرنیز او مالداری سکتور بوخت دی. د افغانستان کرنیز وضعیت طبعا له نورو کلونو کې ډیر توپیر راغلی دی. خوشبختانه اوس زموږ تولیدات ډیر شوي دي، د وچې میوې د پروسیسو په برخه کې، بازار موندنې په برخه کې، او د کرنیزو ټکنالوژي ترویج کې هم ډیر تغیرات ایجاد شوي دي. خوشبختانه په 1990 کال کې زمونږ مجموعي تولیدات هم زیات شوي دي، لکه زعفران او طبي نباتات او نورو میوجات سته چې مخکې نه و. خوشبختانه اوس تولیدات زیات شوي دي، زمونږ مارکیټ اړتیا کورنۍ تولیدات تکمیلیږي.
خو د کرنې وزارت د کرنې په برخه کې د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ بیا هم ښاغلی رستمی وایي،
په 1999 کال کې همدارنګ براتلونکي کلونو کې د کرنیز او مالداری سکتور کې اساسي او پایدار تغیرات راولو. په دې اواخر کې خوشبختانه ځین تولیدات داسې ډیر پیشرفت کړي دي، خصوصا د زعفران. خوشبختانه زموږ تولیدات تقریبا په 1999 کال کې 20% زیات شوي دي. همدارنګ په ځین نور موارد لکه سیټروس باب، طبي نباتاتو ډیر پیشرفت کړي دي. موږ په داخلي تولیداتو کې تامینیږي. ګرین هاوسونو په برخه کې د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت یو اساسي اولویت دا ده چې په هر کال موږ وکولی شي په 3 ولایتونو کې د کورنۍ بخشي او همدارنګ ګرین هاوسونو تطبیق وکړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کرنې په برخه کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خواچ گوچیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای گومدان کل تنظیمای زور است جبریز.
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.